دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې تاسو هرکلی کوم ګران اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د خپلو مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده بل پلو بیا د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې په بلوچستان کې دي سړي تښتونې ودروي په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خپل لومړي سر کې به حسیبه شهید ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی ملګری ملتونو په پاکستان کې د خونړیو سیلابونو د کال د پوره کېدو سره د سیلاب ځپلو سره د نورو مرستو د جاري ساتلو ژمنه وکړه افغان ولسمشر حامد کرزي د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې پرونی بریچ په کې شپږ 50 کسان ته مرګ ژوبله او وختي غندلې ده او امریکا د لومړي ځل لپاره پر ایران باندې له القاعده سره د پټ تړاو لرلو تور ولګو پورا خبرونه واوري په پاکستان کې درغلي او خونړي او سیلابونو د لومړي کال له پوره کېدو سره سم ملګري ملتونه د دیهواته د سیلاب ځپلو خلکو سره د خپل مرستو د جاري ساتلو ژمنه کوي اخوا تیر ورځ په اسلام آباد کې تیر کال په همدې ورځ د خونړي او سیلابونو د تباهۍ او بیرته بحالۍ لپاره د مرستو د جاج اخیستلو په مخه غونډه شوې وه چې د ملګرو ملتونو چارواکو وویل تر اوسه پورې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د ژمنه شویو مرستو 70% کې برخه دوی ته رسیدلې ده د پاکستان قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ظفر اقبال ځینې داسې رپورټونه هم ناسم وبلل چې ګڼې سیلاب ځپلو په بیا بحالۍ کې لازم کار نه دی شوی
پچھلے سال کے سیلاب کو جہاں تک بحالی کا تعلق ہے 99% لوگ جو کہ ڈسلوکیٹ ہو گئے تھے اپنی جگہوں سے
ترکوما چې د تیر کال سیلاب ځپلو د بحالی خبره ده نو نوی پسلو کې سیلاب ځپلی خپل کورونه تتللی دي او یو پسلو کې داسې دي چې مونږ ورته د کورونو په جوړولو لګیا یو د خوراک څخه او روغتیا په برخه کې مو هم له سیلاب ځپلو سره مرستي کړې دي تر اوسه پورې یو هم داسې سیلاب ځپلی کس نشته چې د خوراک یا صحي اسانتیا د نشټوالي له امله وژل شوی وي نو معلومیږي چې مونږ مرستي رسو ولیدی تیر کال سیلابونو کې د 2000 خلکو د وژل کېدو سربیره 14,000 خلک بے کوره شول افغان ولسمشر حامد کرزی د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې پرونی بریچ په کې شپږ 50 کسانو ته مرګ ژوبله او وخته غندلې او ویلي دي چې وسلوال مخالفین له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د هیواد د امنیت چارو د سپارلو د راتلونکو پړاوونو ګډوډول غواړي پرون په ترین کوټ کې وسلوالو په ډلې ځتوګه په حکومتي ودانۍ وبریدونه وکړل چې ډیره مرګ ژوبله یې عامو خلکو ته چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي واوخته د اورزګان ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نخته تیر ماخام په شپږ بجې پایته رسیدلې او روغتون ته د پیښې له ځای څخه 19 مړي او 13 ټپیان لېږدول شوي دي چې د څلورو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی
په موږ کې 10 تنه ماشومان دي او همداشان 3 تنه خویندې دي یو نفر د بی بی سی محلي خبرنگار امید خپلواک ده او څلور نفر نور عام وګړي دي او په زخمیانو کې دوه پولیسان دي او نور ملکي وګړي دي
تازه رپورټونه وایي چې د اورزګان ولایت په مرکز کې د وسوالو طالبانو د پرونی بریت د وژل شویو کسانو شمیره 20 ته ورسېدله وسوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده او د غرس اوس په سیمه کې حالات عادي دي د مشال رادیو نه د سات خبرونه اوري امریکا د لومړي ځل لپاره پر ایران باندې د القاعده سره د پټ تړاو د لرلو تور ولګاوه د دې تړاو لمخې ایران د خپل خاورې نه افغانستان او پاکستان ته د اورپکو د لیکت سربیره د وسلو او پیسو په برخه کې رستیکوی د امریکا د خزانه وزارت پر هغه شپږو کسانو بندیزونه لګولې چې د القاعده په هغه شبکې کې په کار کولو تورن دي چې ورته د ایران نه پیسې راځي د دې وزارت له لوري په یو بیان کې راغلی چې تهران القاعده ته په افغانستان او پاکستان کې د ننوتلو لپاره یوې مهمه لارې د جوړولو اجازه ورکړي او دایې د پیسو او برتی کولو لپاره یو خط ترانزیتي مرکز جوړ کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پام کې ده د افغانستان او تاجکستان ولسمشران په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ګډې پولې په اوږدو کې د ماینونو د لرې کولو په اړه یو لوزنامه لاسلیک کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون له تاجکستان څخه د کتنې پر مهال وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه دا وخت د ماینونو د پاکولو په اړه د هغه توافق پر جزئیاتو کار کوي چې په سپتمبر میاشت کې له تاجکستان څخه د ولسمشر حامد کرزي د کتنې په ترڅ کې به لاسلیک شي د پخواني شوروي اتحاد له وخت د افغانستان او تاجکستان ترمنز په زیات شمیر سرحدي سیمو کې د پرسنل زیت ماینونه ایښودل شوی دي. اخو د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي چې د دهوا سرحدي ځواکونو د مخدره موادو اته تنه افغان قاچاقبران یا سمګلرز چې تاجکستان ته یې د ننوتلو هڅه کوله وژلې دي. د تاجکستان د دولتي امنیت کمیټې پرون اعلان وکړ چې د دهوا سرحدي پولیسو په خطلان سیمه کې د خپل ورځنی او غزمو پر مهال لیوې دولس کسیزې ډلې سره مخامخ شول چې غوښتل یې له آمو سیند څخه تاجکستان ته پوری وزي. تاجک چارواکي وایي کله چې سرحدي ځواکونو د دې قاچاقبران د نیولو هڅه وکړه نخته پیل شوه، خو په دې اړه چې آیا په دې نخته کې تاجکستان لور ته مرګجوب لاوختي کنه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د لیبیا د یاغیانو مشر وایي چې تیره ورځ ناوخته د لیبیا د یاغي پوز مشر او دوه ملګري د یو وسلوال لخوا ووژل شول. د پوز د دې مشر عبدالفتاح یونس د وژل کېدو اعلان تیره ورځ د یاغیانو په مرکز بنغازی کې د یاغیانو د عبوري کونسل مشر مصطفی عبدالجلیل په یوې خبري غونډه کې وکړ. د دغه راز خبري اعلانو ته وویل چې په دغه وژنه کې د لاس لرونکي ډلې مشر نیول دی. د ناروی پولیس وایي له هغه نارویجی څخه چې په دوو جلا بریدونو کې د شپږ اویا کسانو په وژنه اعتراف کړی نن یو ځل بیا تحقیقات کوي. له هغه وخته چې د تېرې جمعې په ورځ خي اړخي سخت دریز اندریس بهرینګ بریوک په یو بمی چاودنه او د ځوانانو په یو کم کې په ډزو د لسګونو کسانو د وژنې په تور ونیول شو، نننی تحقیقات له نوموړي څخه یوازې دوهم ځل تحقیقات دي. د ناروی امنیتی چارواکو ویلي دوی ورس پورس نور هم ډاډه کیږي چې بریویک د بریت د کومې شبکې یا د ورته سخت دریځو لمرستې پرته کړې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په عراق کې د خپل ماموریت دوره د یو بل کال لپاره وزنډوله. په هغه پریکړې کې چې د رایو په اکثریت سره منظور شو، د امنیت شورا غړو موافقه وکړه چې په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامی به د راتلونکو 1200 میاشتو لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. ملګری ملتونو په پاکستان کې لسیلاب ځپلو سره د خپل مرستو د جاری ساتلو ژمنه کړې ده. بل پلو په پاکستان کې د تیر کال د سیلابونو د یو کال تر پرکېدو وروسته د سواد خلک اوس هم لستوند سره مخ دي.
وس موږ شلټر کې د غشې موږ نه پکړایو باندې زین غسی دی اغلب باندې موږ انجو دل شلټر لګولې او په شلټر کې جو امول د انتهای تکلیف او شدید دغه ده. حکومت موږ وطن کار ډګر باقي 20000 روپۍ ملو شي دغه علاوه هیڅ هم نه شي.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره د پاکستان پر حکومت ژغ کوي چې په بلوچستان کې دي د خلکو تشتونه ودروي. بل پلو د افغانستان پر روزګان ولایت کې د تیر ورځې په ډلیز ځانمرګ برید کې چې څه باندې شل کسان پکې وژل سوي، یو خبريال هم وو چې خپل ورور ته تر مرګ څو شېبې وړاندې میسج کړی.
اخري مسج ما تر رسول په یو کې لیکلی و چې مرګي راغلی دی او زه پټ یم، او بل کې لیکلی دی چې کمر څو مدوای وکړو.
او د روان خبرونه په پای کې د نن په شعر او تصوف پروګرام کې د رحمان بابا پر شاعري تبصره سوي ده او ریدل یې پتا سو. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. په پاکستان کې د راغلي خونړي سیلابونو د لومړني کال لپاره کېدو سره سم ملګری ملتونه د دې هیواد له سیلاب ځپلو خلکو سره د خپل مرستو د جاري ساتلو ژمنه کوي. تیر کال د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال تر بارانونو وروسته سیلاب راغلی و چې په لویه کچه ځاني او مالي تاوانونه واړول. په دې اړه نور حال د مشال راډیو همکار هارون بچاره کوي.
یو کال ورسته له هغې چې په پاکستان کې راغلي و خونړي سیلابونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو ژوند ژواک اغېزمن کړی، ملګرو ملتونو تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو د دې هیواد خلکو سره د خپلو مرستندویو ژمنو پخوالی وکړ. خبر پاڼه وایي د تیر کال سیلابونو چې د پاکستان په سلور واړو صوبو کې راغلي وو 2000 تنان مړه او شاوخوا 14 لکه نورې بې کوره کړل. خبر پاڼه زیاتوي له سیلابونو وروسته د ځپل شوو سیمو خلک د سرپټونې، کرنې او د روزای ګټلو د وسیلو د پیدا کولو په څیر له ګڼ شمېر ننګونو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو خبر پاڼې د بشري مرستو په چارو کې د دې سازمان د مرستیالي عمومي سکرتري ویلاري اموس وینا راغستې چا چې د تیر کال په سپتمبر کې د خپلې دغې نوې دندې د پر غاړه کولو په اولنۍ ورځ د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه. وایي چې د دغه ناورین کچه دومره لویه وه چې د دې ادارې یې په یوازې سر مخه نشو نیولې. نوموړي په عین حال کې د پاکستان د حکومت د د پوځ مدني ټولنې نړیوالو امدادي ادارو اشخاصو او د ملکونو د مرستو یادونه کړې چې د دې په وینا د ملګرو ملتونو د تاریخ په تر ټولو غټ امدادي اپیل کې یې خپل خپله له خلوص ډکه ونډه اچولې ده. د یادولو دا چې په ملګرو ملتونو کې جوړ شوي د پاکستان د سیلابي سیمو د بیا رغونې پروګرام نړیوالې ټولنې ته د 2 بلیون ډالر د مالی مرستو اپیل کړی و چې د یاد سازمان د بشري مرستو د انسجام د ادارې د معلوماتو تر مخه تر دې دمه 2.59 بلیون ډالر د ادارې لاسو ته راغلي دي. میرمن ایموس په پاکستان کې د راغلیو سیلابونو د اولنی کال په پوره کېدو په خپل پیغام کې ویلي د هغې ادارې د پاکستان حکومت او د بشري مرستو د سازمانونو په همکارۍ د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته په بیړنۍ توګه د خواړه او د څښلو د اوبو د رسولو سربیره د هغوی د سرپټونې او روغتیا اړتیاوې هم تر ډېره حده پوره کړې دي. نوموړي په عین وخت کې ادا کړې چې ملګري ملتونه نن هم له سیلاب ځپلو کورنیو سره د هغوی د تباه شو کورونو په بیا رغولو او د یو نوي ژوند د پیل لپاره ورته د وسیلو په برابرولو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو مرستیالي عمومي سکرتري د پاکستاني ولس ته همت او مېړانې ستاینه هم وکړه چې په خبره یې د یوې ډېرې لویې کچې د ناورین په مقابلې کولو کې یې په ډېر ښه شان په کار راوستل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په دې هیواد کې د تیر کال سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره یو غونډه وکړه او وی ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل سو مرستو د لاسته نه رسیدو له کبله له سیلاب ځپلو سره په بشپړ ډول مرسته نه ده سوې. دوی وویل چې ملګری ملتونه به اوس هم له سیلاب ځپلو سره خپلې مرستې روانې ساتي او د کړاو په دې وخت کې به سیلاب ځپلې یوازې نه پرېږدي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
پاتې 8 جولای 2010 راتلونکي سیلاب یو کال پوره کېدو لړکې د ملګرو ملتونو امدادي ادارو لخوا یو خبري غونډه وشوه چې پکې روف انجن سوسل نه علاوه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایمرجنسی دفتر مشر منګیشا کبیدا، د نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټي چیرمن ظفر اقبال قادر نه علاوه د مختلفو ملکی او نړیوالو امدادي ادارو مشرانو ګډون وکړو. خبري غونډې ته خپل وینا کې روف انجن سوسل اویل چې نړیوالې ورورولۍ لخوا غوښتل شوی امداد په پوره توګه نه ملاوېدو له وجې د سیلاب ځپلو مکمل بحالی کې مشکلاتو سره مخ یو. ولې متاثرین د همت نه بیلی موږ بچری هم دوی یوازې پرې نګدو. خبري غونډې ورستو مشال ریډیو سره خبرو کې روف انجن سوشل اویل،
سیلاب په یو کال پوره کېدو پاکستانی اولس ته نیکی پروژنې وړاندې کوم. بل دا چې دې سیلاب ځپلو سره د خپل وس مطابق موږ مرستې وکړلې، ولې اوس هم دوی ته د مرستو ضرورت دی او موږ له د صبر نه کار اغستل پکار دی او خپل سوچ مثبت ساتل پکار دی. د ملګری ملت مختلف امدادی ادارے دا وقت متاثرین سره مرستې کوي او زمون کوشش ته چې دې متاثرین د دوباره بحالې پورې به مخپل مرستې د دوی سره جاری سات.
د سیلاب راتللو ورستو ملګری ملتونو د نړیوالې ورورولۍ نه د متاثرین سره مرستو کولو او د دوی بحالې او بیا ودانۍ لپاره 1.94 ارب ډالر امداد غوښتنه کړې و. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایمرجنسی دفتر مشر منګیشا کبیدا نه وپوښتل چې غوښتل شوی امداد څومره حصہ درته ترلاسه شوی ده.
منګ تا د غوښتل شوی امداد او 100% حصہ ترلاسه شوی دا کم چې یو خپ پیشرفت دی. ولې 10% یعنی 60 کروڑ ډالر تر اوسه منګ ته نه دی ملاو شوی د کم لپاره چې زمنګ نړیواله ورورولې سره خبرې روانې دي او منګ پر امید یو چې نړیواله ورورولې به منګ ته د نورې پیسې هم راکړي چې منګ پر د متاثرینو بحالی په خشان مکمل کړو. او کدا 60 کروڑ ډالر امداد منګ ته ملاو نشو نو د متاثرینو کورونو جوړولو سره سره دوی ته خوراکي مواد تحفظ ورکولو په شمول نور یو شمیر منصوبې مکملولو کې برات مشکلات وی. د نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټي چیرمن ظفر اقبال قادر وای چې ملګرو ملتونو او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته 2010 کې سیلاب نه متاثر شوی خلکو سره په خشان مرسته وکړې شوی او دغه وجه دا چې نن یو هم متاثر تن بغیر د امداد نه نه دی پاتې.
پچھلے سال کے سیلاب کو جہاں تک بحالی کا تعلق ہے 99% لوگ
د تیر کال سیلاب نه متاثر شوی خلکو د بحالی خبر ده. نو تقریبا 99% خلک چې خپل کورونه پرې خو دی او هغه واپس خپل کورونه ته تللی دي. ولې دا یو فیصد خلق داسی دی چې هغوی لپاره مونږ خپلې هلې ځلې کوو چې کورونه ورته ورکړو تر څو چې د خوراکي موادو صحت د اسانو او د نورو ضرورت د سیزونو خبره ده نو هغه دې متاثرینو ته په وخت رسولې شوې دي او تاسو د دې نه ښه اندازه ولګوئ چې سیلاب وروستو متاثرینو کې یو تن هم داسې نشته چې د خوراک کموالي یا د صحت د سهولیاتو د نشتوالي له وجې مړ شوی دی.
یاد دې وي چې تیر کال کې راتلونکي سیلاب نه قریبا 2000 خلک مړه شوي وو او 14 لکه څخه زیاتې ودانو ته پکې نقصان رسېدلی وو. سیلاب له وجې 6 لکه څاروي هم مړه شوي وو او په لکونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم زیان رسېدلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
گران اوریدونکو، زموږ شغله مشاله جز خاوري د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال جولای په میاشت کې سیلاب راغلی او چې په لوی شمېر ځاني او مالی زیانونه واړول. که څه هم د پاکستان د حکومت په ګډون امریکا، ملګرو ملتونو او نور یو شمېر هیوادونو او مرستندوی ادارو له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړې، خو اوس هم د سواد اوسېدونکي وایي چې له دوی سره پوره مرسته نه ده سوې. په دې اړه نور حال له سواد څخه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
تیر کال د جولای په میاشت کې د سواد څخه شروع شوی سیلابونو د خیبر پښتونخوا او وروسته د مرګ نورو برخو کې په اربو روپو زیانونه کړي وو. دغه رنګه سواد کې هم دغه سیلابونو په لوی کچ زیانونه کړي چې پکې د سرکاري ریکارډ تر مخه 150 څخه سیوا تنان مړه، 15000 کورونه، 290 سکولونه، یو شمېر لوی او واړه رابطه پلونه تباه شول. د دې ترڅنګ په زرګونو جریبه د کروندې ځمکه او د میوې باغونه هم سیلاب یوړل. د سیلابونو تیروتو وروسته حکومتي او غیر حکومتي ادارو د خلکو امداد او مرستې شروع کړې چې سهه د پوری خلکو ته مرسته وکړه. ولی اوس هم یو شمېر خلک چې کورونا کاروباري مرکزونه تباه دي، ګیله لري چې دوی سره پوره مرسته نه ده شوې. د سواد بحرین سیمه کې اوس هم په عارضي توګه په ټینټونو کې یو شمېر خلک پاتې کیږي. دا خلق پلی گیلے دا رنگا وای
زمانم اج اکبر دے زمانم پلانم دے محمد زرین عظیم دبارن اس دن کے مالا فقری بات جی اگا بالکل با سیلاب کے مکمل تباشی ویزا وس مو شیلٹر کے دغه شی مو دا پکرای نو بند زین غسل اغلب من مولا انجو دل شیلٹر جگ ونی او پ شیلٹر کی چکن دل مونگا دغه کی امول دین انتہی تکلیف اور شدید دغه دے دل شیلٹر ورتا حکومت مونږه وطن کار راګړې باقي 20000 روپۍ مې لوشي وي دغه علاوه هیڅ هم نه شي
کور دغه چالو شو چې نیت راغی جوګوي واله کنه مونږ راو وته یو ځای کې سر نه نباس یو کور کې او بلکې جو بیا چې دا مونږ ته میلاو شو جوړالو دیو کې کیناسو نو څه پکو خدای په تقدیر ناسي کپون باندې چې ته چا ته مهرباني وکړه جو ډیره بخای اکاونو شونه زمونږ پیڅه زوروم نه دی پوری څه بوک
منګوري خاري اوسیدون کې چې د سین په غاړه کور دی وای چې د خوړونو او سین په غاړه د وټو سخت ضرورت ته او حکومت چې کومې مرستې کړې دي دغه ډېری کمې دي.
نو زما په خیال باندې غوسب دا یو ای ټی ایم چې هغه چاته ملاو دی چاته نه ملاو داغه کې هغه 20000 روپۍ ملاو شوې دي بقای نو ټول او هغه په کور کې کلس کس کړي اوسېږي نو یو کړي کړي ته ملاو شوې ده. حق خدا چې هر یو کور ته ځکه هر څه جدا جدا کړي چې هغه ته ملاو شوې خدا خور په غاړه دا وټي وټي دي دا وټي خود ډېر دا وی کوي چې موږ 2 کروڑ روپۍ هم دغه کړې 2 کروڑ منظور کړې خو چې کم دی دا وټي اشد ضرورت نه هغه ځین موږ پادشو.
د دې ترڅنګ د سواد باز اوسیدونکو وای چې راتلونکو وخت لپاره هم حکومت په سنجیدو توګه منصوبه بندي نه دکړي. ایو ځل بیا د سیلابونو خطر ده. هم د غرنګا د خیبر پښتونخوا له اړخه د بیا ودانۍ ادارې پارسا مشر شکیل قادر وای چې زیان ډیر زیات شوی دی. حکومت سره دومره وسایل نشته چې دغه زیان په یو کال کې پوره کړي، خو بیا هم دوی په اولس مرسته کړي ده.
مونږ ته چې وګورې نو پاکستان یو ترقی یافته ملک دی، یو غریب ملک دی، زموږ خپل کیپاسټیز ایشوز دي، زموږ فائنانس ایشوز دي. خیبر پښتونخوا بیا د پاکستان یو غریب صوبه ده، د هغې خپلې کمزوری دي. نو زمونږ چې کوم استطاعت دی یا مونږ چې به کم کار کوو نو هغې ته په دې ټوټل تناظر کې قتل غواړي. هغې نه باوجود زما خپل ذاتی طور باندې زدا ګڼم چې په یو نیم دو کالو کې دنه دنه کړه د دې سمرا ایجوکیشنل انفراستراکچر او داغه فنډز کمټمنټ شوه دی، پای کې 70-80% باندې کار شروع شوه دی، نور چې دی هغه په پروسس کې دی. کړه د دې روډ انفراستراکچر دی، ایکسیسیبلټی دا کپنګ باندې فلډ راغلې دی، زموږ پولونه وړین دی، خو موږ په 15-16 ورځو په میاش کې کنیکټیویټی بیا بحال کړې ده. هغې له موږ د اوسپنې پول راوړې دی، که وټمه لګولې ده، که بل سمه کړي دي، خو خلک ما هغه تکلیف ته نه دي ایکسپوز کړي کوم چې به هغې ته وکړه. دا هم نو
پسواد کې سیلابونو یو کال تیر وته وروسته حکومت په عارضي توګه باز رابطه پلونه سړکونه بحال کړي دي. ولی اوس هم د تاثیر کالام لوی سړک ځای په ځای بند دی او باز سیمو ته د رابطه پلونو د نشوالي له کبله اولس د مشکلاتو څخه مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتونخوا په اکثرو سیمو کې د ورانونکو سیلابونو یو کال تیر شو. په دې یو کال کې سیلاب ځپلو سره سمرستې شوی؟ آیا خلک بیا د سیلابونو د خطر سره مخامخ دي او کنا؟ د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین با د مشال ریډیو د اوریدونکو سره مخامخ وی. وخت ورځ او نیټه په یاد ولرئ، د جولای 9مه د جمعې ورځ او د مازیګر 3 بجې.
گران اوریدونکو، زموږ شغله مشال ریډیو خبري. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د تشتولو په اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې یو راپور خپور کړی دی چې لیکي په پاکستان کې د پوځي واکمن له واک تر لری کېدو 3 کال وروسته هم ولسی حکومت پات راغلی چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د خلکو تشتول ودروي. د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې لخلې لیکي سړی تشتونکي زیاتره وخت په پیک اپ موټر کې وي او ولسی جامې په غاړه وي. دوی تر تشتولو مخکې سړی وهي او سترګې په ټیکري ورتړي. راپور لیکي په پاکستان کې د خلکو تشتول تر 11 سپتمبر وروسته هغه وخت زیات شول کله چې پاکستان د امریکا ملاتړ وکړي او بیل څه عدالتي کاروایي د القاعده او طالبان یو شمیر مشکوک غړي امریکا ته په لاس ورکړل. خو پاکستان تر دې ډیر ژر وروسته د هغو ډلو په ضد ګامونه پورته کړل چې په هیواد کې دننه خطر ورڅخه درلودي، لکه بلوچ کمپرستان. راپور زیاتره د هغو پیښو په حق معلومات خپره کړي دي چې په 2009-2010 کال کې ترسره شوي دي. په راپور کې د څه باندې 100 هغو کسانو سره خبرې شوي چې تشتول شوي او بیا خوشي شوي دي، او بل پلو د ځپل شوو کسانو له خپلوانو څخه هم معلومات ترلاسه شوي دي. درې داسې تشتول شوي ماشومان هم شته چې عمرونه یوازې 12 کاله دي. د راپور له مخې بشیر اعظم چې د بلوچ ریپبلیکن ګوند فعال غړی دی، درې ځله په 2005، 2006 او 2009 کال کې وتښتول سو. د بشري حقوقو د څار ادارې ته ویلي چې د پښتنو او دړکې سربیره د توهل ټکول هم ورکړل شوی. د زیاتوي په ورستي ځل یې زما پر نوکانو میخونه وټکوهل، زما پر ملای چوکي کښېښوده او پر کښېنستل، او بیا یې 2 ورځې په داسې کمره کې واچولم چې یوازې درېدلی سوای. کله چې دوی زه د باندې راوویستم نو پښې مې پړسېدلې وې او پر مځکه راوغورځېدم او بې هوشه شوم. راپور زیاتوي امریکا په دې باور ده چې د افغان طالبانو مرکزي دفتر په بلوچستان کې دی، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا په دې صوبه کې د بلوچستانو پر یاغیتوب اندېښمن دي. راپور پر مخ لیکي دا څرګنده نه ده چې په بلوچستان کې په اوسنیو حالاتو کې څومره کسان وژل شوي یا تشتول شوي دي. حکومت مخالفه بلوچ کمپرستان وایي چې په زرګونو کسان یې ورک شوي دي، خو حکومتي چارواکي بیا شمیره له 1100 څخه تر 300 پورې شي. د راپور له مخې خبری رسنیو د 2010 کال له جولای څخه بیا د 2011 کال تر فبروري پورې د ورک شوو کسانو د اویا مړو موندلو خبر ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره مني چې د آصف علي زرداري ولسی حکومت چې په 2008 کال کې واک ترلاسه کړی د بلوچستانو د بیوزلۍ لپاره د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو راوستلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت د امنیتي ادارو مخې ته اوس هم بې وسه دی. راپور په پای کې لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان سپریم کورټ هم په بلوچستان کې د خلکو وژنې یا تشتولو ته د جرم په سترګه نه ګوري، او د امنیتي ادارو کسان یې د داسې کارونو لکولو مستثنا ګرځولې دي چې له قانون سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو، اوس د افغانستان په اړه د یو راپور پر لور ځو. تېر ورځ د افغانستان په روزګان ولایت کې یو شمیر ځانمرګو برید کوونکو پر ځینو حکومتي ودانیو ډله ییز برید کړی و چې له امله ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. له سیمې څخه د پیښې وروستۍ حال د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم راکوي.
ځانمرګي برید کوونکي تېر ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د روزګان ولایت د مرستیال والي او په دغه ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون دفترونو ته ننوتي وو چې تر 6 ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه 6 ساعته جګړه کې ټول 9 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي چې زیاته برخه یې عام وګړي دي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نښته تېر ماښام ماښام په شپږ بجې پای ته رسیدلې او روغتون ته د پیښې له ځای څخه نولس جسدونه او اووه دېرش ټپیان لېږدول شوي دي چې د څلورو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و.
نولس نفر مړه دي او اووه دېرش زخمیان دي. په مرو کې یو پولیس دی او په ټپیانو کې دوه پولیس دي. نو ټول هم خلک دي مړي او ماشومان. لاس تنه ماشومان دي په مرو درې ښځې دي.
د ترسره شویو بریدونو له امله د وژلو شویو کسانو په ډله کې یو تن سیمه ییز خبریال احمد امید خپلواک هم شامل دی چې د ملي راډیو ټلویزیون په دفتر کې دننه وژل شوی دی. د امید خپلواک ورور احمد جاوید خپلواک مشال راډیو ته وویل چې ورور یې د نښتې پر مهال د وروستي ځل دپاره ورته دوه ټلیفوني پیغامونه لیږلي وو.
څوارلس بجې او دوه څلوېښت پکې اخري مسج ماته رسولې. په هغې کښې لیکلي دي، په یو کښې لیکلي وو چې مرګۍ راغلی دي او زه پټ یم، او بل کښې لیکلي دي چې که مړ سومه دعا یې به کوي. دا په دغه ګړۍ تیاران ګرځېده، پر راډیو ټلویزیون یې د هوا ته ټکان کول. په دغه حال کښې چې هلیکوپټرې ګرځېدې په چاو شوي وو، ده دا مسجونه ماته راواستول، زه عسکر مې ور پېښولم.
د روزګان ولایت د والي ویاند احمد میلاد مدثر بیا وایي چې نښته تېر ماښام په پنځه نیمو بجو د ټولو ځانمرګیو برید کوونکیو تر وژل کېدو وروسته پای ته ورسېده.
بجې مازدیګر پای ته ورسېده او سیمه ته سیري عملیات سیمه کښې یا په ودانۍ کښې پیل شول. آرام تر سره شول. دوه کسه چې دلته په ولایت ودانۍ کښې ځای نیولی وه، هغه هم ووژل شول د امنیتي ځواکونو دخوا نه. په مجموع کښې یا په ټولیزه توګه باندې نولس د دې طریقې قربانیان لرو چې شهیدان شوي دي. په نولسو کسانو کښې دولس تنه ماشومان دي چې عمر یې د یوه نه تر لسو کلو پورې دی، دوه تنه پولیس دي او نور ټول ملکي کسان دي. دا ورځ په شهیدان شوو کسانو کښې د پژواک، بی بی سي او د سیمه ییز ملي ټلویزیون ځوان خبریال احمد امید خپلواک هم شامل دی. د ټپیانو شمېره د پنځه دېرشو نه تر څلوېښتو پورې لرو.
د ده په خبره د یو بریالي جنګي تاکتیک له امله که څه هم نښتې زیات وخت دوام وکړ، خو په پایله کې یې د دوی اداري پرسونل ژوندي پاتې شول او ځانمرګي برید کوونکي ټول ووژل شول. هاخوا بیا قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د مخالفو طالبانو ویاند بولي، مشال راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو د امنیه قمندانۍ، د ولایت مقام او د لویو لارو د ساتنې د کنډک په ودانیو کې درې په بمونو بار موټر الوزولي او د اوولسو تنو په شاوخوا کې دولتي چارواکي او پولیس یې وژلي دي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس ځو د اسلام آباد پر لور. تیر کال د اسلام آباد د مرګله په غرونو کې د شخصي هوایی کمپنی ایربلو د الوتکې راغورځېدو په اړه د ښاري هوابازي یا سیویل ایویشن اتارټي لخوا د پلټنو عبوري رپورټ جاري کړل شوی دی. په دغه پیښه کې یو سل دو پنځوس کسان مړه شوي وه. د مړه شوو کسانو خپلوانو د سیویل ایویشن دا عبوري رپورټ رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د انیسا اجمل په دې راپور کې اورو.
سیویل ایویشن اتارټی د تیر کال په دېرشتمه جولای مرګله غرونو کې ایربلو الوتکې غورځېدو په لړ کې د پلټنو عبوري رپورټ جاري کړی دی. د دې رپورټ تر مخه ایربلو الوتکه د اسلام آباد نه اوولس کیلومتره لرې په مرګله غرونو کې غورځېدلې وه. په پلټنو کې د تخریبکارۍ په شمول الوتکې سره د مرغو جنګېدو، اور لګېدو او انساني غلطۍ جاج اخیستې شوی دی. د سیویل ایویشن تر مخه د پلټنو عبوري رپورټ د مکمل کېدو وروستو مرکزي حکومت ته وړاندې شوی دی. په ایربلو الوتکه کې یو سل دوه پنځوس کسان مړه شوي وو او د دې پیښې یو کال مکمل کېدو وروستو د دغه حادثې ښکار شوي کسانو خپل خپلوان د امنیکو سره نږدې د حادثې ځای ته راجمع شوي دي. د مړه شوي کسانو خپل خپلوان د پلټنو عبوري رپورټ جاري کولو په اړه باندې د حکومت نه د سخت خفګان اظهار کړی دی او دوی وایي چې د پلټنو د نامکمله رپورټ جاري کولو هیڅ فایده نشته. د رپورټ په اړه محمد یونس داسې وایي:
پائلٹ ایرر تھا، جب ہیومن ایرر تھا اور کریش رپورٹ تھا، یہ صرف زخموں پہ
دوی چوائی چدا د پائلٹ غلطی وا یا کریش رپورٹ ہو، دا صرف په زخمونو د مالګي اچولو خبری دی. که یو رپورٹ دوی مخامخ راوړي نو پورا دی راوړي، گنه د راوړو هیڅ ضرورت نشتا.
دغه سی یو بلتن عبدالصمد وای چې د ایربلو په خیخ کار شوی کسانو خپل خپلوانو ته ترننه د پلټونو پاړه هیڅ نه دی ویل شوی.
دیکھیں بات یہ کہ تحقیقات کے حوالے سے اب تک تو ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں گیا.
گورے خبر ادا دا چې د پلټونو په اړه خو مونږ ته هډو سویل شوی ندی. دوی وای چې په ریپورت کې ترننه د حادثه ثبوتونه مخته ندی راغلی، نو چې ثبوتونه نشته نو دوی پلټنې د سکړی دی. دا خو څه خبره نشوه.
د ایر بلو چیف اپریټینګ افیسر شاید حکان عباسینا چې کله د پلټنو ریپورت په اړه باندې پوښتنه وشوه نو هغې څه تفصیلي جواب را نکړو، او صرف دومره یې ویل چې د پلټنو عبوري ریپورت مرکزی حکومت ته وړاندې شوی دی.
زمونږ ټیم په پیښه کې ښکار شوی خلکو د خپل خپلوانو لپاره بندوبست کړی دی، او په یو مقامی هوټل کې بعد وجل شوی خلکو لپاره قرآن خانی هم کیږي. نن د ایر بلو حادثې د پلټنو عبوري ریپورت هم جاری کړی شوی دی، او دا ریپورت مرکزی حکومت ته هم لیږلی شوی دی.
بلخوا وزیر اعظم ګیلانی د ایر بلو حادثې ریپورت په اړه یوه غونډه هم رابللې ده چې پکې به د دفاع وزارت او سیول ایویشن چارواکي ګډون کوي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، په پېښور کې د سهار 9:30 بجې سوي دي. حسیبه شهید به د مهم خبرونو سرټی کې واوروي.
ملګری ملتونه د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو سره د خپل مرستو د جاري ساتلو ژمنې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ارزګان ولایت مرکز ترین کورټ کې پرونی بریډ چې پکې شپږ 50 کسان ته مرګ ژوبله واوخته غندلې دي. امریکا د لومړي ځل لپاره پر ایران باندې له القاعده سره د پټ تړاو د لرلو تور ولګاوه. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې هېواد سرحدي ځواکونو د مخدر موادو 8 تنه افغان قاچاقبران چې تاجکستان ته د ننوتلو هڅه کوله وژلې دي. د لیبیا یاغیانو مشر وایي چې تیره ورځ ناوخته د لیبیا د یاغي پوز مشر او دوه ملګري د یو وسوال لخوا وژل شوی دي. د ناروی پولیس وایي له هغه نارویجی څخه چې په دوه جلا بریدونو کې د اوه اویا د شپږ اویا کسانو په وژنه اعتراف کړي، نن یو ځل بیا تحقیقات کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په عراق کې د خپل ماموریت دوره د یو بل کال لپاره وغځوله.
حسیبه شهید و چې د مهم خبرونو سرټکی تاسو ته ورول. ګران اوریدونکو، اوس یو ځل بیا ځو د پاکستان د اسلام آباد پر لور چیرې چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن هم مختلفو ورځپاڼو خپلو اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده، چې پکې د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت خپله اداریه د امریکایي امداد په بندېدو او په دې د امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن لخوا د افغان په سرګندونه لیکلې ده. ادارې لیکي چې د امریکې په یوان نمائندگان کې یوې کمیټې د پاکستان پوځي او سیول امداد بندولو بل وړاندې کړو، چې پکې ویل شوي وو چې تر هغې د پاکستان ته امداد ورنکړي شي تر څو چې دوی زموږ غوښتنې نه وي پوره کړې. خو ولې د دې بل په عکس العمل کې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن د یو خط له لارې د کمیټې نه سخته ګیله او خفګان څرګند کړو، او وایي چې دې سره به د هغې د مضبوطې خارجه پالیسۍ هلو ځلو زیان ورسی. اداریا د هیلری کلینټن د خط پرانا کې زیاتوي چې پاکستان د ترهګرې خلاف جنگ کې تر ټولو زیات مالی او ځاني قرباني ورکړې دي، او د عمل سره بد داسې ښکار شي لکه چې موږ د پاکستان د احسان نام مخواړو. اداریا اخره کې وایي چې دا د يهودو کوشش دی چې پاکستان ته پسنه سره جوړ زیان ورسوي او دا کمزوري کی. خو د پاکستان امداد او مرسته په خپل د امریکې په ګټو کې ده، او د امداد بندې دوه سره په پاکستان هیڅ اثر پرې نوزي، او د دې زیات زور به په خپل امریکې ترسی. ورسپانه جنگ پر اداریه کې د حکومت پام د گیس ناروا لوډ شیډنګ اړخ ته راګرځولې دي، او وایي چې هسې خټول ملک کې د غلطو فیصلو او نظام د لاسه د گیس ویش ګډوډ دي. خو له پنجاب او خیبر پختونخوا په بازي لوی خارونو کې حالات ډیر کړکېچن دي، او دلته د دریو نه تر څلور ورځو پورې گیس بند وی چې ورسره ډېری کارخانه بند شوي او یو شمېر خلک بیروزګار شو. اداریه مخکلیږي چې سرنګ د بجلی د ویش لپاره یو نظام جوړ دي، او هر صوبا د خپل ضرورت مطابق د بجلی طلب او رصد برقرار ساتي. باید چې د گیس لپاره هم دغه شان یو نظام جوړ کړی شي، ځکه چې د غیر منصفانه طریقې سره د گیس د ویش د لاسه پسندتي بنیادونو د پاکستان ډیر زیان کیږي، او په معاشي میدان کې به پاکستان ډیر رستو پاتې شي. نو پکار ده چې وزیر اعظم په خپل د اړخ ته پام وګرځوي او دا مسله په پخو بنیادونو حل کړي. دغه شان اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د بجلی او گیس په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله کړې ده، او د سره به د بجلی په نرخ کې 2% ولې د گیس په نرخ کې بعد د سلويختو نه تر 50 روپو پورې یو ایم ایم بی ټی ګران شي. ادارې لیکي چې د دې سره به اولس د لا نورې ګرانې سره مخ شي او د غربت شربه زیات شي، ځکه چې د دې اثر به په صنعتي پیداوار هم پریوزي چې ورسره به اولس ته هر سیز ګران ملاویږي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت پروژه کې یوټیلیټي سټورونو کې د سیزونو په نرخونو سبسډي ورکړې ده او دې سره به د مختلفو امروزه استعمال د سیزونو نرخونه کم شي. او دغه شان یې د کابینې غونډه کې دا فیصله هم کړې ده چې کچا د ګیس یا بجلی تنصیباتو ته زیان ورسولو نو هغه ته به جرمانه او سزا ورکول شي. نو دا هم یو خبره ده او ښکاري چې ورسره به اولس ته سنس اسانی ورسي، خو باید چې حکومت د بجلی او ګیس ګرانولو په پریکړه هم نظر واچوي چې ورسره ګرانې کې نور هم کمی راشي.
ګران اوریدونکو، د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیلو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې وه.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنال،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات سرنګ سيډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
ګران اوریدونکو، اوس هم تاسو پام د نړیوالې مطبوعاتي کتنې پر لور راګرځوم. برطانوي ورسپانه ګارډین د ایران د تیلو د وزیر په توګه د دې هیواد د انقلابي ځواک د کمانډان د نومولو په اړه لیکنه کړې، او د برطانیې یوې بلې ورسپانه انډیپندنت بیا د عربو د هغه مشران په اړه مقاله لیکلي چې په هیوادونو کې د خلکو د پاتون لامل دوی اوس لواک لري دي. د مشال رادیو همکار بشیر ګواش د دې دواړو ورسپانو د مقالو غټه کې درته اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې کله په عربو هیوادونو کې د خلکو پاڅونونه پیل شول، نو د تیونس د صدر زین العابدین، د مصر د واکمن حسنی مبارک او د یمن د پاچا علي عبدالله صالح څیرې به هر وخت په ټی وی سکرینونو باندې ښکارېدلې. دوی کوشش کوو چې د خلکو په وړاندې ځان سپین کړي، خو د ورځپاڼې په وینا دوی ورو ورو نه یوازې لواک وغورځېدل بلکې اوس یې څوک یادوي هم نه. په مقاله کې راغلی چې انصاف خدا دی چې دوی باید اوس د کوم عدالت په وړاندې وای او یا هم په زندان کې، خو داسې لا تر اوسه نه دي شوي. د ورځپاڼې په وینا کې د شي د درې وړو ډکټیټرانو داسې فکر کاوه چې محلونه، ښایسته ګاډي، پیسې او سهولتونه به نه ختمېدونکي وي او تل به له دوی سره وي. دوی کې د شي دا فکر هم کړی وي چې ډېر مشهور دي، خو د انډیپندنت ورځپاڼې د دې مقالې د لیکوال په وینا د ډکټیټرانو ته به د ډېرو هیوادونو دروازې بندې وي. دوی نور باید په سویس کې په بانکي حسابونو باندې تکیه ونه کړي، ځکه چې چارواکي د دې پیسو په کنګل کولو لګیا دي. د برتانیې وی بلې ورځپاڼې ګارډین د ایران د انقلابي ځواک د رستم قاسمی په نامه د هغه قومندان چې د دې هیواد د تیلو د وزیر په توګه نومول شوی په اړه لیکلي چې په غربي هیوادونو کې په تور لیست کې شامل دا سړی کېدای شي په نړۍ کې د تیلو د قیمتونو په ټاکلو کې لوی رول ولري. د ورځپاڼې په وینا که قاسمی وزیر شي، نو په اوس وخت کې به هغه د اوپک یا د پټرولیم د برآمد کوونکو هیوادونو د ادارې مشر هم شي. د ایران د نیمه دولتي خبری ایجنسی فارس د یو رپورټ تر مخه د رستم قاسمی نوم په هغه کسانو کې شامل دی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پارلمنت ته د تیلو د وزیر د دندې لپاره لیږلی دی. د ورځپاڼې تر مخه د دې کس نوم د محمود احمدی نژاد او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ترمنځ د اړیکو د خرابېدو وروسته رامخته شوې ده. له دې وړاندې احمدی نژاد د تیلو د مهم وزارت عهده د ځان سره ساتل وغوښتل، خو پارلمنت ورته د دې کار اجازه ورنه کړه. د ګارډین ورځپاڼې په وینا انقلابي ساتونکي د ایران د ستر مذهبي مشر لخوا کنټرولېږي او کېدای شي احمدی نژاد له دوی څخه د کابینې لپاره د یو کس په نومولو د ستر مذهبي مشر د پلویانو سره چې د هغه د لرې کولو ګواښونه یې کول د کړکېچ کمولو غواړي.
ګران اوریدونکو، د مشال رادیو همکار بشیر ګواشو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې وه چې د ایران او د عرب نړۍ په اړه وه. اوس هم د ایران په اړه د یو موضوع پر لور ځو. اوباما انتظامیه پر ایران تور لګولی چې لال قاعده سره د تړاو لرونکي هغې ډلې سره چې په افغانستان او پاکستان کې ترهګر بریدونه تنظیموي پټي اړیکې لري. حال دا چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو کمانډان ادا کړې چې د اسامه بن لادن په وژلو سره د دغې ترهګر ډلې ملامته کړې ده. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو همکار هارون بچاره کوي.
د امریکا د خزانه وزارت دغه شبکې سره تړاو لرونکي شپږ تنه د نړیوالو ترهګرو په توګه د پیژندلو پترس کې په دوی بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي دا تروریستي ډله په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د القاعده د پیسو او د دې د فعالانو د لیږد رالیږد کارونه پر مخ وړي. خزانه وزارت د دې ډلې مشر د عزیدین عبدالعزیز خلیل په نامه یاد کړی چې وایي شپږ کاله د ایران دننه د تهران د حکومت په مرسته کار کړی چې اساسي دنده یې له عربي نړۍ څخه پیسې راټولول او په پاکستان کې د القاعده مشرانو ته رسول وو. د ډلې بل یو غړی چې د امریکا خزانه وزارت نړیوال ترهګر بللې عطیا عبدالرحمن نومیږي چې وایي دی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده د یو قمندان په حیث د دندې د ترسره کولو وروسته د اوسامه بن لادن لخوا د ایران لپاره د استازي په توګه وټاکل شو. په نورو سلورو ترهګرو هم چې عربان دي په سیمه کې د افراطیانو په سفرونو او القاعده او طالبانو لپاره د پیسو په غونډولو کې د مرستو کولو تورونه پورې کړل شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا په خپور کړل شوي د ترهګرو په دغه لیست کې البته د هیڅ یو ایرانی چارواکي نوم نه دی ورکړل شوی. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور سره سم د خزانه د وزارت یو جګپوړي چارواکي ډیوډ اس کوهن که څه هم د ایرانی حکومت او د القاعده شبکې لپاره د کار کوونکي دغه ډلې ترمنځ د شوې پټې موافقې کم تفصیل ورنکړل، خو وی ویل چې د امریکایي حکومت د دې اقدام مخه په عراق کې د القاعده د فعالیتونو مخه نیول او د شبکې مشرانو ته د رسیدونکو مرستو د لړۍ قطع کول دي. له القاعده سره په تړاو لرونکو ترهګرو د امریکا دغه نوي بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې مخه تراغلل چې هم د اسوسییټډ پریس اجانس په خبره د امریکا د سمندري ځواکونو کمانډان اډمیرل اریک ټي اولسن وویل چې د تیرې مې میاشت په دویمه نیټه د اوسامه بن لادن وژنه هم نوموړي جوړ کړي د هغه تروریستي تنظیم لپاره یو غټ گزارو چې د پاکستان دننه لخپلو پټنځایونو نه به چلاو. امریکایي کمانډان البته په عین حال کې خبرداري ورکړل چې د القاعده دننه روزل شوی د ترهګرو نوې نسل ممکن د امریکا ځانګړي ځواکونه تر روانو لسو کلونو پورې د دوی پر ضد په عملیاتو کولو کې بوخت وساتي. هارون بادشاہ، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
مشال ریڈیو پراونی پردی زے پای تھارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو پراونی رانه تیری شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، وسی واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
ګران اوریدونکو، زموږ ټولې خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای سي، او کچيري فیسبوک ته لاسرسي لري نو د فیسبوک د پلټنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال رادیو ولیکي او ځان سره ملګري کړئ. د مشال رادیو له اړخه هر خبر سوي راپور به ساسو د فیسبوک پر دیوال باندې هم راځي. او ساسو پام راګرځوم د یو بل نړیوال راپور پر لور. امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې وایي چې په ناروی کې د عام وژنې وروسته په ټول اروپا کې د اسلام او په اروپا کې د قدامت پسند شیلاسو په اړه بحث تود شوی دی. دا بحث څه دی؟ عبدالحی کاکړ د مقالې غټکی په دې راپور کې درته اوروي.
د نیویارک ټایمز لیکوال نیکولس کولش وایي په ناروی کې پولیس له وژونکي اندرس بهرنګ بریویک سره په ممکنه توګه په جرم کې د شریکو په لټه کې دي، خو پیښې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک ډیر خفه کړي دي. د لیکوال په وینا چې خلک آن دومره پارېدلي چې په سویډن او ناروی کې سخت دریزه شیلاسي ګوندونو د خپل غړو لخوا په هغه خبره غندل شوی چې ګڼ کلتوري توپ د ناروی د بریدونو اصل ذمہوار ګڼي. د فرانس د سخت دریزه شیلاسي ګوند د یو غړي رکنیت ځکه ماتلسو چې بریټکونکو استایلی وو. لیکوال نیکولس کولش لیکوال وایي چې په یورپ کې په وسلواله مبارزه باور نه لرونکي ګوندونو باندې د ترګر بریدونو تور لګول کې دایسي ډیر ګران کار وی، خو سیاستوالان د بهرنی کډوالو پر ضد هغه جذباتي ویناوي تر پښتنې لاندې راولي چې په دې نږدې وروستیو کې په اروپا کې د شیلاسو سیاستوالانو په راپورته کولو کې زیاته مرسته کړې ده. په جرمني کې د سوشل ډیموکراټیک پارټي مشر سیګمر ګابریل خبری اجانس ډی پی ته ویلي چې په منطقه کې له بهرنیانو څخه نفرت کول او ملت پالنی د ناروی بریدونه روزلی دي. دی وای بای ټولنه پښکارا وای چې نورې د خبرې نه منی. لیکوال وای چې د دې پېښې د نتیجو په اړه زغرده هیڅ نسی ویل کېدلای. د دې په وینا د برتانی، ایتلی او جرمنی په ګډون د اروپا په لوی هیوادونو کې چپلاسي ګوندونه په واک کې نه دي او هڅه کوي داسې یو خبره پیدا کړي چې د ځان زور ور باندې بیرته راژوندی کړي. خو د لیکوال په وینا د ناروې د بریدونو وروسته د شیلاسو ګوندونو لپاره ملاتړ ترلاسه کول ډیر ګران سو. د ورځپاڼې په خبره په یورپ کې پر دې هم بحث پیل شوی دی چې پر انټرنیټ باندې له یو بل سره د خبرو کولو د جوړسو ډلو د څارلو په ګډون د قدامت پسند سخت دریځو پر ضد باید څنګه کاروایي وسی. د جرمني د سوشل ډیموکراټیک پارټي یو مشره اندریا نهلس د خپل ګوند هغه خبره بیا کړې ده چې په سخت دریځ شیلاسو ګوندونو دي بندیز ولګول سي. خو کارپوهان وایي چې داسې کېدل شای نور تاوان وکړي ځکه دا به خلک د بحث له پراخ بهیر څخه نور هم ګوښه کړي او په دوی کې به د ردولو فلسفه نور هم پخه کړي چې اخیری نتیجه تشدد ته مخه کول دي.
د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړو چې په ناروی کې تر وژن وروسته هلته د حالاتو په اړه د امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي درته اورول.
د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
نن سبا چې کوم حالات دا اچانک نه دي پیدا شي یو نوې کلچر کلشن کو کلچر ملیټنسی دا.
تاسو د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر سره د مشال مرکه د اتوار پورس د پاکستان پر وخت غرمې 3:30 بجې او د ګل پورس 1:30 بجې اوریدل شي.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې هر ورځ ستاسو لپاره د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونه هم وړاندې کوي. ورسېدلې دي ځانګړي اونیز خبرونه شعر او تصوف ته. رحمان بابا د تصوفي افکارو، اخلاقي درس او بشردوست شاعري لکبله د پښتو ژبې یو تر ټولو مشهور شاعر ګڼل کیږي چې د پښتون قام شزي او نر د هغه کلام ته د عقیدت پسترګ ګوري. د مشال رادیو په نننی شعر او تصوف پروګرام کې د رحمان بابا پر شاعري د تصوف اغه سکتنه سوي د تاسو په مرتره ګرځوم.
سوپ پکی رش میر پکیریم کم سوپ امی رش میر امیریم د دل برو صدقی لرے غوارم ہسے نچ پ دنیا پسے زہیرم چہ ہمیش پ وگ نارے د ہجران اورم رحمان زکا دخ پل یار و مختزیرم خوشالا تام غلامان دی زرحمان 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 پپختو جبا عالمگیریم
عبدالرحمن مومن چې په پښتون وطن کې د خپل تصوفي افکارو، اخلاقی درس او بشردوست شاعري لکباله د رحمان بابا په نامه شهرت لري. د پښتو شعر او ادب یو تر ټولو مشهور شاعر دی چې د پښتون قام ټول شز او نر د هغه کلام ته د عقیدت په سترګ ګوري. رحمان بابا په 1450 میلادي کال کې د پېښور په خوا کې په بادور کلی کې د عبدالستار په کور کې وزیږېدی. د خپلې لمړنۍ زده کړې د وخت له نامتو عالم مولوي عبدالحق څخه ترلاسه کړې. خو د شعر په نړۍ کې د هغه لوی استاد مولانا محمد صدیق یادیږي چې رحمان بابا یې په خپلو شعرونو کې هم ذکر کړی دی. د وخت له نورو ډیرو عالمانو او شاعرانو څخه هم روحاني شرف اخیستی وو. که څه هم د رحمان بابا د شاعري لویه برخه پر تصوفي افکارو ویشلې ده، خو بلې خواته بیا هغه اخلاقیات،
بشر دوستی، عشق او ټولنیز چارې هم په خپل شاعری کې ځای کړی دی. د تصوف په لړ کې هغه د خپل خالق صفت کوي او تر هر څه یې اعلی او برتر ګڼي. هغه خپل خالق سره د مینې او راز و نیاز تړون پیدا کوي او بیا یې و ټول انسانانو ته د شعر په ژبه ورپېژني. که څه هم تر رحمان بابا وړاندې بیلابیلو پښتنو شاعرانو په خپله شاعري کې تصوفي افکار بیان کړي دي او پر شاعري یې د تصوف رنګ لورای څرګندېږي، خو رحمان بابا بیا د خپلې شاعري له لارې د تصوف نړۍ نور هم پراخه کړه. دا چې د رحمان بابا پر شاعري د تصوف رنګ څومره غالب دی او هغه تر کومه حده د تصوف تر اغېز لاندې دی، په کابل کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې رحمان بابا د تصوف د بیلابیلو مکتبونو مطالعه کړې او له هغو څخه یې رنګ اخیستی دی.
رحمان بابا شاعري په یو خاص مکتب کې نه ده کړې، هغه د تصوف د بیلابیلو مکتبونو مطالعه کړې او له بیلابیلو مکتبونو نه رنګ اخیستی دی. دا هم لکه مولانا غوندې د سنایي ستاینه کوي، وایي چې په پښتو کې رحمان ووي په فارسي کې سنایي، یعنی هغه تصوفي شاعري چې سنایي په فارسي کې نښلولې وه هغه ما په پښتو کې وکړه. او په عین حال کې دی د حافظ د شاعرۍ نه ډېر متاثر دی او په عین حال کې د پښتو د نورو شاعرانو لکه واصل او مخلص او د دې یادونه کوي، د میرزا یادونه کوي. د میرزا ورزانی دعوا به پریکړه قدردان د شاعرانو رحمان راغی، لیکن دی په خپله د عشق او د تصوف او د مینې په مقامونو کې رهبرۍ مرحلې ته رسېدلی. وایي که چالار د عاشقۍ ورکه کړې د رحمان د ګمراهانو رهنما یم. په دې ترتیب دی د عشق او د مینې شاعري کوي، د تصوف بلاره روان دی او تصوف په ډیره ساده خوږه روانه او هنري ژبه خپل ولس ته معرفي کوي او هغوی د تصوف او د روحي تزکیې او د نفسي تزکیې لور ته رابولي.
د رحمان بابا په کلام کې داسې خوند سته چې که د ټول پښتون وطن په هر کور کې د ده دیوان موجود هم نه وي، خو بیا به هم هر پښتون د ده شعرونه اورېدلي او یا لولي وي او په خپلو خبرو کې به د ده د کلام بیلګې ورکوي. او ډېر کم پښتانه به داسې وي چې هغه د رحمان بابا له نوم سره آشنا نه وي. په همدې اړه د پښتون قام ټول ښځې او نر د هغه کلام ته د عقیدت په سترګه ګوري. په پېښور کې د پښتو ادبیاتو ښوونکي عباسین یوسفزی وایي چې رحمان بابا تصوف دومره آسان کړی او روان کړی دی چې د هر چا له مزاج او کچ سره سم خلک په پو کړی دی.
رحمان بابا تصوف آسان کړی هم دی، ساده کړی هم دی، روان کړی هم دی او دومره خواږه په تصوف کې اچولې دي، دومره خواږه چې دا غې څه حد نشته. نو د دې وجې نه زه دا ګڼم چې دا ټوله پښتو شاعري یو طرف ته او د رحمان بابا شاعري بل طرف ته، ځکه چې د رحمان بابا په شاعرۍ باندې عالمان هم خوندونه اخلي، رندان تم خوندونه اخلي او جاهلان تم خوندونه اخلي. د هر چا د مزاج مطابق هغه تصوف دومره ښه سطح ته راکوز کړی دی په ډېره اسانه لهجه کې. دا ډېره لویا خبره کړی ده، لکه یو ځای کې وای هر چاته د ځان په نظر ګوره ک دانای اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو زه د شعر تشریح ته چې لاړ شي نو د دې کې چې کوم انسانیت دننه پټ دی، په دې کې چې کوم پیغام پټ دی، دا دومره په اسانه لهجه کې بل چانه دی بیان کړی. کر د ګلو کړه چې سیمه دی گلزار شي، ازغی مکر په خپو کې بده خار شي، ته چې بل په غشو ولې اسې پوه شه چې هم دا غشه وستا په لور گزار شي. دا تصوف دی چې هغه انسان ته د امن د مینې او د محبت خبره خي. او رحمان بابا ته مونږ شاعر انسانیت وایو. نو شاعر انسانیت مطلب دا ده چې د ده شاعري د ټولو انسانانو د فائدې لپاره ده. نو چې د ټولو انسانانو د فائدې لپاره شوه نو دې مطلب دا ده چې تصوف پیغام چې دی هغه عالمگیر دی، هغه د یو قام دی، یوې ډلې دی، یوې ټوټې لپاره محدود نه دی او د انسانیت د ښېګڼې لپاره د ټولو نه زیات
کار چې دا صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
د پښتو شعر او ادب تاریخ ته وکتل سي نو رحمان بابا هغه لمړی کس دی چې د یو بشپړ صوفي شاعر په حیث پیژندل شوی دی. په همدې خاطر د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شنواری ویل دی چې مشک د رحمان بابا له شاعری څخه هغه برخه وباسو کوم چې د تصوف سره تعلق لري، نو د رحمان بابا د کلام زکات به هم لاسترانه سي. د هغه کلام نږدې نږدې ټول د تصوفي افکارو هنداره ده او د یو نقاد او مبصر لپاره لدې پرته بل لار نسته چې د هغه پر دې اړخ ل زیات څخه زیاته رڼا واچوي. په کابل کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي طاهر ځلاند وایي چې رحمان بابا په پښتو شاعري کې یو داسې کس دی چې تصوف له هغه سره تړل شوی او هغه له تصوف سره تړل شوی دی. تاسو ویل
کیږي چې تصوف په پښتو ادبیاتو کې د هغه سره تړل شوی او هغه د تصوف سره تړل شوی هغه عبدالرحمن بابا دی. د عبدالرحمن بابا شاعري د تصوف یو داسې نمونه ده چې که یو طرف د انسان دوستۍ او همداراز د مادي ژوند د تنظیم او د منظم کېدو دپاره پکې ښه تصورات د خلکو ترمنځ د تعلقاتو او د اړیکو د استوار ساتلو ښه مواد شته، نو د دې تر څنګ د انسان د روحاني دنیا د تسکین او په روحاني دنیا کې د انسان د ژوند د ښه کولو او همداراز هغوی هغه اړخ نه د لرې کولو چې هغه د ژوند د منظم کېدو لپاره یو ګواښ دی، نو د رحمان بابا د شاعرۍ هره پاره هر لفظ په هغې کې یا هم په ظاهري توګه او یا هم په استعارو او کنایو کې د تصوف رموزات او د تصوف اصطلاحات راټول شوي دي. رحمان بابا د تصوف د لارې د ټولنیز ژوند د تنظیم او د ټولنیز ژوند د نظام د منظم کولو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي او هغه تل په دې حد کې و چې د انسانانو ترمنځ روابط او همداراز د انساني کرامت په هر حال کې وساتل شي.
د رحمان بابا په شاعری کې بیلابیل سنتونه په ډیر بے سخته توګه راغلي دي او د همدغه سنتونو تشبيهات او استعارات بے سخته استعمال د شاعری سوري اړخته ځلا او شکلا بخښلې ده. د تصوف په ګډون ټول موضوعات په داسې آسان او بے سخته توګه بیان کړي دي چې هر انسان دا فکر کوي چې ګواکې ماته خطاب کوي. په کوټه کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکو ډاکټر عبدالروف رفیقی وایي چې د رحمان بابا د کلام تر ټولو لوی ځانګړتیا دا ده چې دی هر چاته په خپل ژبه ګویان دی او په همدې خاطر یې په هر محفل کې ځان لره ځانګړی مقام پیدا کړی دی.
رحمان بابا او تصوف ته لږ نوې رنگ په دې معنا ورکوي چې عام ولسی ژبه وایي چې هغه په استعارو او په تشبیهاتو بیخي ډېره پټه ژبه نه ده، سیده ساده خبره ده، عام پیغام دی، د ولس په ژبه ولس ته ګډ دی، مګر نکتې ډېرې دقیقې څېړي. نو دغه وجه ده چې د رحمان قبولیت په خانقاه کې هم و اوج ته رسیږي، د خانانو په مجلس کې هم و اوج ته رسیږي، د رزم او د بزم په میدانونو کې رحمان میدان ګټي او د رحمان د شعر اعجاز و یو داسې ځای ته رسیږي چې هغه د خلکو په زړونو حکمراني کوي.
تصوف د نفس د پاکوالي او له انسانیت سره د مینې درس ورکوي او رحمان بابا هم د خپل شاعری لاري د انسانیت درس ورکړی دی او د مخلوق خدمت یې د ژوند معراج ګڼلې دی. هغه د بشر دوستی په ترڅ کې د اخلاقیاتو یو داسې مبلغ پاتې سوی دی چې د پښتني ټولنې په ګډون یې ټول نړۍ ته د افکارو اړتیا لیدل کیږي. د هغه پیغام د ټول انسانیت لپاره دی چې د شعر په ژبه یې بیان کړی دی.
درد گلو کا جسم دے گلزار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی عزم کرا پخو کے بدخار سی
سڑی
د کوی په غاړه لار شي چرستا بد کوی په غاړه لار شي ازغم کرا پخو کې بد خار شي ازغم کرا پخو کې بد خار شي ازغم کرا پخو کې بد خار شي
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
شعر او تصوف
په پوکم 11 بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم 2 بجو
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو
اتلان
په پوکم 3 بجو
مونږ او مثالونه
په پوکم 4 بجو
روخانه مستقبل
په پوکم 5 بجو